سلام چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د 122 صفې څخه پیل تر 128 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و، د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و، د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یو پاندې ترتیب رازو. موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې 40 عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویه اوربیټالونه او 28 نور عنصرونه یې د جدول په ښکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. او د هغوی د دي فرعي سویه اوربیټالونه چې دي، هغوی بیا 28 نور عنصرونه دي چې د جدول په ښکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیټالونه چې دي، د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د پمدې اساس کومه دي؟ رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې، د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې شي کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده، یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده، هغه د پی بلاک څخه، یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده، هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی، چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دي مدارونه چې دي، د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي، او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه شي کړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د ډي بلاک عناصر چې دي، هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي، د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو څه شي کېږي کمیږي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل، د انتقالي عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډېر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده، هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپله فلزات دي، فلزي خاصیت درلودونکي دي، ډېر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي، د برېښنا او د تودوخې یو ښه تېرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو، یا هم سپین زر او سره زر، دوی چې دي ډېر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تېرونکي هم دي. او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کېږي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي، چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې ده ډېر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکښې استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډېر ټیټې دي نور د ټولو د ډي بلاک داناسورو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي. وام هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دي چې د عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو ریډکشن پوتانشیل چې د هغه منفي ده پرته د مکسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده. او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د دې بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي. همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونو اکساید و نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولی شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سي یا هم لاسته راوړل سي. یو هم مهم خاصیت ګرانو زده کوونکو هغه کتلستي خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلستي خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کتلستي خاصیت لري. وینادیم د خپل یو کتلستي خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوچی مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چی دی خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنگای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزات ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک. زګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نورو ته ډېر چشکیږي کارول کېږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیات فیصدی سرچش کیږي موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوې ده. بل ګران زده کوونکو موږ تاسو د اوسپنې مشهور کاني د بوري لرو چې عبارت د هیماتایتیت منګنایتیت دی د پایرایت څخه مهم دی هغه مهم مشهوري کاني د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاده هوا کې کېدای شي چې شي ارجا سي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش سي ترې لاسته راوړل سي. زه ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دوی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2.5% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیام او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کښې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کېږي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شی ورکړو د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو په نتیجه کې 3 اتومه فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چېرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی چې څه سي تجزیه سي په آخري کې یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله. زګرانو د کون کوز د لوس په دې برخه کې مور او تاسو د انتقال فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې مور او تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي خو د ځمکې د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د مینځلو په طریقه کې بیا له ډبرو څخه جلا کیږي دا چې خپل د مثلرونکي کانی ډبرې چې دی هغه ټوټه ټوټه او په پوډر باندې تبدیلوي وروسته بیا هغه په مایاتو د لمبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې دی خپل د کانی ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیر چې دی هغه خپل په لمبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیج او د خاور د لوشه په لندنی برخه کې تشکیل شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدای شي د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د مثلا د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاس ته راوړل شي دا چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایم موتالوجي په نوم سره او بل یې د هایډو درو موتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړو نو په لومړی طریقه چې موږ او تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوندۍ او د اوسېدلو محیط له خطرونو څخه کېدای شي چې فعالې تشکرې رامنځته کړي او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مستر لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیس په دې طریقه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چشته په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تیرون کې دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکه شی ویني چې د موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکې او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید سړيږي موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کې او په نتیجه کې میس په لاس راکې او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي دا هم ګرانو زکونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د HCl یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او ب پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ پلس رکی او هایدروجن ترې آزادیږي او کچیر میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې چکیږي لاسته راځي نو زه ګرانو زکونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یې سمبول په سی آر سره ښودل کیږي دا چې د جام فری ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روشان رنگ درلودونکي دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل نزان مقاومت شي د دې عنصر زیاتې کانی ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت کې شکیږي دا سي تر سره کیږي موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاست راوړو دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي گرانوز د کون کو مور او تاسو اوس د لوس دی برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دی دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصر پورې مربوطیږي بی ګروپ لنتنایډونه او اکتنایډونه هیڅ یو دریم سوال چې ورسته سوال د کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري ای اول اصلي ګروپ دوام اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او کشپرم پریو فرعي ګروپ مننه ګرانو زکونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو شپیتمې صفې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کومه دي، د انسانانو د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوندو تیزابو د سرچینو له لاتیني یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژې یا هم د فارمیکا د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لاتیني کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزابو کښې چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کښې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کښې اوسي، له همدې کبله د یوناني ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چش سوې ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چش کړې ده، پلاس را کړې ده. او کچیری د ایپک په طریقه سره بیا ګران زده کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د ایپک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي شماره ګزاري کیږي د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور ځنځیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستی توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې څه سي تعویض سي او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې پی اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور ځنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره ګزاري مو پیل کړل. شماره ګزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نږدې وي او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور ځنځیر انتخاب شوی دی. د اور ځنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه څه کړه؟ ذکر کړه. ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپله عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپله بې رنګه مایوي دي یا هم مایع ده چې خپله تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر یې نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي ور زیاتیږي. او که چیرې د مشبو هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بی بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر دوه وش پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتیږي، بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایو، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. تازو بل ګراوند زکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کیږي، جلا کیږي یا هم ازادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي، تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجن ورڅخه چش کیږي، ازادیږي. چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول ده او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کیږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادیږي. له عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتی چې کاربوکسلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلي سره تعامل کوي او په پایله کې مړو تاسو مالګه او بچ کوي پلاس را کوي. دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دي چې کوي الکوي خواص د ځان څخه ښيي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي مړو تاسو چې کوي پلاس را کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیز سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید د الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده. په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالیت یو مرکب څه کېږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. اول ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادیږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید د اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه څه شي کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی څه شي کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته داسې په کاربوکسیلیک اسید باندې څه شي سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه څه شي کوي په لاس را کوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلي یو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ، چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه څه شو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه ده، چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اکزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره پالمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید، چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کېږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولري.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
روپے خفدا نن بیا جلی خفدا
ورځ نشته.